وخت په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربېره د غرض لویو ښارونو کې د اف ام په 1350 څپه اورېدلی شئ. د خبرونه زه نوري اس نوري د امان امیرزی په تخنیکي همکاري وړاندې کوم. اوري چې د افغانستان د والیانو ټولنه وایي د ملي حکومت د مشرتابه د کمزورتیا له امله په هیواد کې د ناامنۍ لمن پراخیږي او خبرداری ورکوي چې که دوی د وضعیت ښه کېدو ته هڅې ونه کړي ښایي ډېرې سیمې سقوط وکړي. دغه راز دا چې لوړپوړي چارواکي ولې پرله پسې استعفاوي کوي دا موضوع مو هم د سیاسي چارو لویو کارپوه سره څېړلې. دا به هم واورئ چې د پنټاګون چارواکي په افغانستان کې په نوې کچه د امریکایي ځواکونو د حضور سپارښتنې ته تیاری نیسي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمایي کې درته خپرو. خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستان خبرداری ورکړ چې نن به د هغو اعتراض کوونکو پر ضد اقدام وکړي چې د یو پخواني والي یا ګورنر د قاتل پولیس د اعدام پر ضد په اسلام آباد کې روان دي. د امریکا متحدو ایالاتونو او درې اروپایي متحدانو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران توغندیو د ازمښت په وړاندې عکس العمل وښیي. خو لومړی نجا صفۍ ته ورکوو چې د افغانستان کورني خبرونه وړاندې کړي.
فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وایي چې حکومت د انتخاباتو په حق له په کړو ژمنو کې پاتې راغلی. په کابل کې د قزاق سوداګریزه خونه پرانستل شوه او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له حکومت څخه غواړي تر څو نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام له افغان کډوالو سره چلند وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد په ورسي امنیتی وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. د دې ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تقوانن په یو مطبوعاتي غونډه کې وویل چې د هیواد یو شمیر ولایتونه له سقوط سره مخ دي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند د محل د سقوط په حال کې دی. د کندوز په امنیتی حوزې کې جګړه روانه ده او همداسې په نورو برخو کې، حتی کابل هم ښه امنیت نه لري او دا وضعیت ټول ګوري.
بلخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د والیانو اندېښنې بې اساسه بولي. دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په روان کال کې د هیواد امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره ځانګړي تدابیر نیولي. فیفا یا د افغانستان د انتخاباتو د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په برخه کې په کړو ژمنو عمل ونه کړ. د دې موسسې اجرایه رئیس محمد یوسف رشید نن په کابل کې د مدني ټولنو او سیاسي ګوندونو د استازیو په ناسته کې وویل چې له بحران څخه د هیواد د وتلو عمده لاره انتخابات دي او حکومت ته پکار ده چې دې پروسې ته زمینه برابره کړي. خو افغان چارواکي وایي حکومت په هر اړخیزه توګه هڅې تیزی کړي چې د شفاف او عادلانه انتخاباتو ته ټول امکانات برابر کړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له حکومت څخه غواړي تر څو نړیوالو کنوانسیونونو ته په پام له افغان کډوالو سره چلند وکړي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کلونو کې کله چې په پاکستان کې تروریستي پیښې کیږي نو افغانان ځورول کیږي.
خو هم زموږ یو شمېر افغانان نیول شوي وو، خو زمنګ د اتشو په مرسته هغوی بیرته خوشی شوې دي. نو که کچیر داس یو ستونزي عاجل زمنګ د اتشو د خوانه دوی خوشی کیږي.
دا خبره په داتې محل کېږي چې په دې ورسېو کې یو شمېر رسنیو د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې په لاهور کې له یوې خنړې پیښې وروسته نږدې 138 افغان کډوال د خیبر پختونخوا ایالت له بیلابیلو برخو ایستل شوي دي. او قزاقستان هڅه کوي چې له افغانستان سره خپل اقتصادي اړیکې پراخې کړي. په کابل کې د قزاقستان سفیر عمرتای بتیموف په افغانستان کې د قزاق سوداګریزي خونې د پرانیستې په مراسمو کې وویل چې دا مهال د دواړو هیوادونو د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو تحکیم ته ډیره اړتیا ده. نوموړي وویل چې قزاقستان به د تیر په څیر له افغانستان سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرنی خبرونه له اسمت ساروان څخه اورئ.
پاکستان خبرداري ورکړ چې نن به د هغو اعتراض کوونکو پر ضد اقدام وکړي چې د یو پخوانی والی یا ګورنر د قاتل پولیس د اعدام پر ضد په اسلام آباد کې روان دي. پولیس چې مرتضی قادری نومیږي په 2011 میلادي کال د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر د دې لپاره وژلی و چې هغه د هیواد د تکفیر له قانون سره مخالفت کړی و. د اعتراض کوونکو شمیر شاوخوا 15,000 تنه تر رسیږي. دوی د یکشنبې له ورځې راهیسې د اسلام آباد په واټونو کې راغونډ شوي او له پولیسو سره یې اخو ډپ کړی دی. پولیس اټکل کوي چې تر پرونه پورې به د مظاهره چانو شمیر یوازې 200 تنو ته رالیږل شوی وي، خو هغوی لا هم په دې توانېدلي چې د پلازمینې ځینې برخې فلج کړي، ځکه چې مظاهره چان په اصلي او مهم واټ کې رایوځای شوي دي. دوی د قاتل پولیس مرتضی قادری له اعدامېدو وروسته د شرعي قانون د تطبیق کېدو غوښتنه کوي. مظاهره چان همداراز د هغې عیسوي ښځې د اعدام غوښتنه کوي چې په کفر ویلو تورنه وه او سلمان او بخشی او سلمان تاثیر دفاع کرده و د پاکستان حکومت مظاهره چانو تا ضرب العجل تاکلی چه د شار ووزی کنه ناور نتیجه باور بینی. حکومت وی ممکن امنیتی زواکونه نن چارشنبه مظاهره چان وزبی. د امریکا متحده ایالاتونو او درې اروپایي متحدانو یې د ملګرو ملتو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لر واټنه توغندو د ازمیش په وړاندې عکس العمل وشي. امریکا، فرانسه، بریتانیا او جرمني ویلي چې دا ازمیشتونه د ملګرو ملتو د پریکړه لیک خلاف شوي دي. دغو هیوادونو امنیت شورا ته په خپل لیک کې د ایران توغندوی ازمیشتونه د بې ثباتۍ سبب او لمسوونکي بللی دي. تیر کال له ایران سره له هر اړخیزې اتمي موافقې وروسته امنیت شورا په یوه تصویب کړې پریکړه لیک کې له ایران وغوښتل چې هغه لر واټنه یا بالستیک توغندي ونه ازموي چې اتمي وسله وړلی شي. له بلې خوا روسیه وایي د ایران له لورې د توغندي وروستي ازمیش د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه نه ده کړې. امریکا او درو اروپایي متحدانو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته پاستولي لیکي د ایران له لوري د توغندوی ازموینې خلاف د اقدام غوښتنه کړې ده، خو مسکو له لویدیځوالو سره موافق نه دی. انټرفاکس خبري آژانس د روسیې د اتمي بېوستې کېدا او کنټرول د څانګې د رئیس میخایل پولیانوف په قول وویل په پریکړه لیک کې پر داسې ازموینو بندیز نشته. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون سه شنبه له پارلمان لارښوونه وغوښته چې آیا د نوي کابینې د غړیو په توګه سیاستوال وګماري او که خپلواک ټکنوکراتان. عبادی په تلویزیوني وینا کې وویل عاقلانه نه ده چې داسې وزیران معرفي کړي چې د پارلمان له لوري رد شي. د پارلمان له غړیو وغوښتل چې خپل دریز روښانه کړي. پارلمان صدر اعظم عبادی ته تر سبا ورځې پورې وخت ورکړی چې خپله کابینه ورمعرفي کړي. عبادی ژمنه کړې وه چې د سیاسي څیرو پر ځای به ټکنوکراتان وګماري، خو په دې برخه کې د ده مخکنۍ هڅې په پارلمان کې د ده د خپل ګوند په شمول د غښتلو سیاستوالو له مخالفت سره مخامخ شوي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره یووالی وشي او د 2013 میلادي کال تر پایه 500,000 سوري پناه غوښتونکي ومني. بان کی مون دا خبره نن چهارشنبه په جنیوا کې د ملګرو ملتو د کډوالو د لوی کمشنرۍ له لوري د وزیرانو د کانفرنس په پیل کې وکړه.
Thank you for taking part in this high level meeting.
د سوریې کډوالو په اړه د مسؤلیتونو د شریکولو په خاطر له تاسو څخه مننه کوم چې د لوړې سویې په دې غونډه کې مو ګډون کړی دی. موږ دلته راغلي یو چې د خپل وخت د کډوالو او بې ځایه کېدو تر ټولو د ستر بحران چاره ولټوو. دا د ملګرو ملتو د غړیو هیوادونو استثنایي ملاتړ ته اړتیا لري. دا د نړیوال پیوستون زیاتوالی غواړي. د سوریې د شخړې په 15 کلونو کې لږ تر لږه 2,500,000 سوریوال وژل شوي او نږدې 5,000,000 نور بهر ته کډوال شوي دي.
خبرنامه آزادۍ رادیو واوریدل کې غواړي به هم دا خبرونه ولولې. د آزادۍ رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده آزادۍ رادیو .org یا .com. پولانی خبرونه کې اوري چې د افغانستان د والیانو ټولنه وایي د ملي حکومت د مشرتابه د کمزورتیا له امله په هیواد کې د ناامنۍ او لمن پراخیږي او خبرداری ورکوي چې که دوی د وضعیت ښه کېدو ته هڅې ونه کړي ښایي ډېرې سیمې سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است، تریپل در حال سقوط است، فاریاب در حال سقوط است، جوزجان هم میگویند در حال سقوط است، حتی کابل هم امنیتی نداره.
د امنیت خرابې دو سره یو ځای په دې ورستیو کې ډیرو لوړپوړو چارواکو هم استعفا وکړي. علت څه دی؟
بي غوړي خپل روابط قطع کړي د حالت سره او د غواز سره په واقعیت کې
د پنتاګون چارواکي په افغانستان کې په نوې کچه د امریکایي ځواکونو د حضور سپارښتنې ته تیاری نیسي. د خوست په شیخ زاهد پوهنتون کې د استادانو او محصلانو د علمي پوهې د لوړېدو لپاره یو دوه کلن پروګرام پیل شو.
په هغو خلیجي هیوادونو کې چې د خوست او د پکتیا او پکتیکا پانګوال هلته فابریکې لري یا فار مثال هلته غټ غټ پانګونې لري، شرکتونه لري، د هغوی کوم چې کارمندان دي د نورو مملکتونو دي، نو د هغوی په یوازې کولی شي چې په خلیجي هیوادونو کې دغه افغانان جذب کړي.
د ګردیز خاریان بیا وایي له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی.
ګردیز بزور که خوراکي موادی که هر څه دي سل په سلو کې 15% ټول مکروب دی چې ښار په منځ کې ګرځي. دا احساس به نه وکړي چې د ښار په منځ کې دا فکر وکړي چې دغه وتلي کندولي دي لکه په خارج کې دغه شروالۍ نظافت وربسي.
دا د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د دو پروګرامونو د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو نوې لړۍ درته خبرو. په مخکښو ښځو کې مو دا ځل په بلخ کې یوه ډاکټره په بلخ کې یو ډاکټر او د ولایتي شورا غړي در پیژنو چې له 15 کالو راهیسې ښځو او ځوانانو ته خدمت کوي.
ښځو او ځوانانو ته مې ډېر زحمتونه ایستلي دي، نو هغه دې پر خدای معلوموي.
د افغانستان د والیانو ټولنه د هیواد وروستی امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې ټولنې مشر او پخواني والي عبدالجبار تقوا نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې که حکومت امنیت ته پام ونه کړي نو ځینې ولایتونه به سقوط وکړي. له بلې خوا د کورنیو چارو وزارت هم د معمول په څیر وایي چې د امنیت د ټینګېدو لپاره ځینې ځانګړي تدابیر لري. جزئیات یې د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
د افغانستان د والیانو ټولنه انتقاد کوي چې د ملي وحدت حکومت د مشرتابو د کمزورتیا له امله په هیواد کې ورځ تر بلې د نامنۍ لمن پراخیږي. د دغې ټولنې مشر او پخوانی والی عبدالجبار تقوا د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې خبرداری ورکړ چې که حکومت امنیت ته خاص پام ونه کړي نو د هیواد یو شمېر ولایتونه به سقوط وکړي.
هلمند در حال سقوط است.
هلمند، فاریاب، جوزجان دا محل د سقوط په حال کې دي. د کندز په امنیتي حوزه کې جګړه روانه ده او همداسې په نورو ځایونو کې. حتی کابل هم ښه امنیت نه لري او دا وضعیت کابل خاریان او ټول خلک ګوري.
ښاغلي تقوا د سولې پر روان بهیر د انتقاد تر څنګ وویل چې سوله پروسه نه بلکې پروژه ده چې په پلمه یې افغانان غولول کیږي. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د امریکا د استخباراتو د ادارې مشر جیم کلیپر او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو پخوانی قومندان جنرال جان کیمپل خبرداری ورکړی و چې 2014 میلادي کال به د افغانستان لپاره له سیاسي او پوځي پلوه ښه کال نه وي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د والیانو د ټولنې هغه اندېښنې بې ځایه بولي چې وایي ځینې ولایتونه د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د دغه وزارت مرستیال ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې روان کال یې د هیواد د امنیتي وضعیت د ښه والي لپاره ځانګړي تدابیر نیولي دي.
زه فکر کوم دا خبرې له واقعیت څخه ډېرې لرې دي. کابل او نورو ولایتونو ته دومره جدي ګواښ نه دی متوجه. زه ویلی شم چې د کندز پیښه به بیا تکرار نشي. د دښمن د حملو د دفع لپاره تدابیر هم لرو. دښمن نشي کولای چې ولایت او حتی لرې ولسوالۍ ته سقوط ورکړي.
د تیرې دوشنبې په ورځ د افغانستان ولسي جرګې لوړ پوړي امنیتي چارواکي په هیواد کې د امنیتي وضعیت د څرنګوالي په خاطر یاد جرګې ته استجواب کړی و چې په همدې ورځ د ملي شورا په ودانۍ باندې درې توغندي وتوغول شول. افغان امنیتي چارواکو د ولسي جرګې غړیو ته ډاډ ورکړ چې په روان کال کې د هیواد امنیت لپاره د شفق په نامو عملیات لري چې په بشپړېدو سره به یې د حکومت له واکه وتلې ځینې سیمې بیرته ونیسي.
په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو په اړه د اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې په دې وروستیو کې د امنیتي چارواکو په ګډون یو شمېر لوړپوړو حکومتي چارواکو هم استعفاوې کړې دي. د چارواکو د استعفاو په تازه بهیر کې د ځینو نتایج شوو راپورونو له مخې د قانونو او پټرولیم وزیر داود شاه سبا او دغه راز د اطلاعاتو او فرهنګ وزیر عبدالباري جهاني هم خپل استعفاګانې جمهوري ریاست ته وړاندې کړي. خو دا چې تر دوی استعفاوې منل شوي که نه تر اوسه په دې اړه څه جمهوري ریاست نه دي ویلي. پخوا تر دې د کورنیو چارو وزیر پخواني وزیر نورالحق علومي د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې مشر د ملي امنیت عمومي رئیس او ورپسې د انتخاباتو د خپلواکو کمیسیون رئیس استعفا وکړې دي. دا یو نوی بهیر دی چې په خوا یې ساری نه دی لیدل شوی. ولې دغه چارواکي اوس چې د افغانستان وضعیت امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی استعفاوي کوي او تر شا یې څه انګیزې پرتې دي؟ په دې اړه زموږ همکاري مرضیه احمدزی د سیاسي چارو له کارپو او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د استعفاو علت ترې پوښتنه.
قانونمند بهیر دی د فکر کوم چې تر اوسه هم دغه افرادو چې تحمل کړی و د دې کور آبادي دا د دې ښوونځی دی چې دغه یو تعداد چې نسبي پاک خلک دي او دوی د خپل حیثیت او د نوم ساتنه کوي هغه ژغوري. دوی غواړي چې خپل روابط قطع کړي د دغه حالت سره او د دغه وضع سره په واقعیت کې. زه فکر کوم چې بل هېڅ بل لامل نه لري د دې لپاره چې دوی په دغه ادارو کې جدي مداخلې کېدلې له هرې خوا نه، هم زور وکانو هم دغه متعدد ګروپونه چې په رهبري کې دي.
رنجبر صاحب محترم، څه فکر کوئ دغه لوړ پوړي دولتي چارواکي چې خپل استعفاګانې وړاندې کوي د دوی په استعفا او سره په حکومت کې څومره خلاوې رامنځته کیږي؟
لوی خلاوې دې لپاره چې ما وړاندې عرض وکړ چې دغه افراد نسبتا تر نورو بهتر وو، په کارونو کې موافق وو، پاک شخصیتونه وو، ښه په خوای درلودل او دا هغه ارزښتونه وو چې باید په اداري کې په ټاکنو کې په نظر کې ونیول. هم دوی استعفا کړې ده او دوی یقینا له دې لپاره استعفا کړې ده چې درې کاله بعد یقینا په افغانستان کې بیا تغییرات راځي او دوی له دغه حکومت سره بیا نشي کولای چې ځان تبریا کړي د افغانستان خلکو سره. ولې دا حکومت ناکامه ده، تل په سلو کې ناکامه ده. هغه ژمنې چې کړې وي هغه ژمنې سر ته نه دي رسولي، نه هغه ښه اداره منځته راغلي، نه فساد له منځه تللی او نه قانون حاکم شوی.
رنجبر صاحب، که دغه روان د استعفاګانو لړۍ دغسې دوام وکړي، څه فکر کوئ چې د افغانستان وضعیت به کومې خواته لاړ شي؟
دا یو سیاسي بحران دی له ابتدا نه. کوم وخت چې دغه تشبنامه ملي وحدت حکومت منځته راغی چې کاملا له اساسي قانون بهیر یو تپل شوی نظام و، له مخ وخته دا سیاسي بحران ادامه لري او دا بحران ژور کیږي. او زه فکر کوم چې په دغه جنګي حالت کې دا ډېرې ناوړې او ډېرې غمجنې پایلې به ولري. د ده مخه باید هر څه زر باید ونیول. هم نړیواله ټولنه باید مرسته وکړي په دې کې. زموږ دا چارواکي باید دې ته متوجه شي چې درې کاله بعد بیا خلکو ته مراجعه کوي.
د حقوقي او سیاسي چارو کارپو او د ډیموکرات حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر چې د حکومتي لوړ پوړو چارواکو د استعفا په اړه نظر څرګندوه.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د کابل ورځپاڼو هم امنیتي موضوع تر ډیره حده په نننیو غنو کې څیړلې ده. اجمل تورمن ورته کتنه کړې ده.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغان ځواکونو او د افغانستان روان امنیتي وضعیت په اړه یو شمېر مطالب چاپ کړي دي. انیس دولتي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، نوی کال د تیر کال په څیر د ځینو کړیو لخوا د پوځي ګواښونو او تاوتریخوالي کال ګڼل کیږي، خو د مطلب د لیکونکي په وینا د هیواد پوځي مسؤلینو بیا تیر کال د افغانستان د ژغورنې او پر دښمن د برلاسي کال بللی دی. په مطلب کې راغلي دغه مسؤلین ګوتڅنډنه کوي چې د تیر کال په څیر به هیچا ته د دې اجازه ورنکړي چې خپلې شومې موخې ته ورسیږي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې افغانان به په هر حال کې د خپلو امنیتي ځواکونو تر څنګ ولاړ وي او تبلیغاتي کړۍ دې هم د تشو ګمانونو پر ځای په هیواد کې د اوږدې جګړې د ختمولو لارې چارې ولټوي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د روزګان ولایت د چینو ولسوالۍ وروستی امنیتي حال ورکړې لیکلې دي چې د افغانستان په ملي شورا کې د یاد ولایت د ځینو استادو په وینا په چارچینو کې له څو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په مطلب کې راغلي چې افغان ځواکونه په چارچینو کې پوځي مرستې ته اړ شوي، خو حکومت ورته تازه دمي عسکر نه دي استولي او پایله یې دا شوي چې دوی په شاتګ کړی او دولس پوستې طالبانو ته پرېښودلې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې ملي شورا کې د یاد ولایت استادو حکومت ته خبرداري ورکړې چې که په سیمه کې سارو سرتیرو ته مرسته ونه رسیږي دا ویره شته چې چارچینو ولسوالي هم د وطلوالو طالبانو لاس ته پرېوځي. کابل پوسټ خپلواکې ورځپاڼې بیا په خپله سر مقاله کې د افغانستان د یو شمېر سرحدي ولایتونو د ځواکونو د بد وضعیت په اړه لیکلي دي. د مقالې لیکوال لیکلي چې په کونړ، نورستان او ننګرهار کې افغان ځواکونه د لوژستیکي اکمالاتو، خوراکي موادو او ټپیانو د درملنې په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ دي. کابل پوسټ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د میشتو ځواکونو له خولې لیکلي چې دوی ان کله کله د اونیو سړه باسي ډوډۍ په اوبو کې لمدوي او خوري. په سر مقاله کې د دغو ځواکونو په حواله دا هم اخلی چې دوی حتی کله کله خپل ټپیان د ناچارۍ له وجې له پولې اخوا د درملنې لپاره وړي. د مقالې لیکوال لیکي چې دا وضعیت د افغان ځواکونو په ځانګړي ډول د سرحدي ځواکونو وضعیت ته د مسؤلونو نه پاملرنه ښیي.
ازادي راډیو اوري. د پینتاګون چارواکي په افغانستان کې په نوې کچه د امریکایي ځواکونو د حضور سپارښتنې ته تیاری نیسي. د امریکا د متحدو ایالاتونو لوی درستیز جنرال جوزف ډانفورد او دفاع وزیر اشتون کارتر دواړو تر دې مخکې ویلي وو چې دوی په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو ملاتړ کوي. په دې اړه نور حال رضوان مراد وړاندې کوي.
د امریکا د پوځ لوی درستیز وایي له روان 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پیشنهادونه د دفاع وزارت ته سپارلې دي. جنرال جوزف ډانفورد چې تیره ورځ د واشنگتن د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې خبرې کولې ویل دی او د دفاع وزیر اشتن کارتر به خپل پیشنهادونه او سپارښتنې ولسمشر باراک اوباما ته وسپاري. د متحده ایالاتو لوی درستیز وایي دا مهمه ده چې واشنگتن او ناټو ژر پریکړه وکړي چې څومره سرتیري به راتلونکي 2018 کال په افغانستان کې پاتې کیږي. که څه هم په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې دی به په نوي ورځو کې د افغانستان د وضعیت له مخې د پاتې کېدونکو سرتیرو شمیر پیشنهاد کړي، خو د امریکا لوی درستیز وایي دی نور انتظار نشي کولای. د متحده ایالاتو د پوځ مشر وایي ناټو باید پریکړه وکړي چې د 2018 کال له جنوري میاشت څخه په افغانستان کې خپل څومره سرتیري ساتي. د امریکا د پوځ د اوسنی پلان له مخې په 2018 کال کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر له 9000 نه شاوخوا 15000 ته راښکته شي. که څه هم په افغانستان کې د ناټو او امریکا محارب ماموریت د 2014 کال په ډسمبر میاشت کې پای ته ورسید، خو واشنگتن او متحدان لا هم په افغانستان کې شاوخوا 15000 عسکر لري. دا ځواکونه تر ډیره د افغانستان د امنیتي قواو د روزنې او هغوی ته د سلام مشورو ماموریت پر مخ وړي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبری اتر.
د امریکا غاښنا رادیو خبرتیا مولا ازادي رادیو واوریده. د ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام کوي. لو بجو روسه د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غاښنا رادیو خبرونه مهیروي. د خوست په شیخ زاهد پوهنتون کې د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال پرختي ادارې په مالی مرسته د سوداګرۍ او بشري ځواک دن خلولو دوه کلن پروګرام پیل شو. دغه پروګرام مسولین وایي چې له دې کار هدف دا دی ترسو له یوې خوا د ټولنې د اړتیا او برابر مسلان ټولنې ته وړاندې کړي او بل لور ته هم د پوهنتونونو فارغان د کار کولو په لازمو مهارتونو سمبال شي ترسو افغان پانګوال او بیلابیلې ادارې د بهرنیو کسانو پر ځای خپل فارغ شوي د لوړو زده کړو لرونکي کسان په کارونو وګماري. نجیب الله الخیل تفسیر وړاندې کوي.
د شیخ زاید پانتون چارواکی وایي کچېرې د علمي او مسلکي زده کړو معیار ښه شي او محصلان د کارموندنې پر اړینو مهارتونو سنبال شي، نو د پوهنتونونو فارغانو ته به د کارموندنې شرایط پراخ شي. د سه شنبې په ورځ د همدې موخې په خاطر د خوست په شیخ زاید پانتون کې د پوهنتونونو د حمایت او د کاري ځواک د پراختیا دوه کلن پروګرام پیل شو. د برنامې مرستیال ډاکټر محمد ظاهر جبارخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې یاده برنامه دا مهال د افغانستان په 11 حکومتي پوهنتونونو کې پیل شوې ده او په مالي لحاظ د یوسایډ یا د امریکا د متحده ایالاتونو د نړیوال پرمختیا ادارې په مرسته فعالیت کوي. ظاهر جبارخیل د دې پروګرام د اغیزمنتوب په تړاو زیاتوي.
خوست د پکتیا او د پکتیکا دوی ډیر غټ پانګوال وجود لري په خلیجی هوادونو کې. دوی به ان شاء الله راځي دلته خپل سرمایه‌ګذاري کوي. کله چې سرمایه‌ګذاري کوي نو د هغوی لپاره بیا سکل سټاف ته ضرورت ده، نو هغه به ورته ان شاء الله په انتون ورکوي او هغوی به خپلې فابریکې او نور بزنسونه ته شروع کوي. دویمه ایدیا چې له موږ سره ده، په هغو خلیجی هوادونو کې چې د خوست او د پکتیا او پکتیکا پانګوال الته فابریکی لري یا فرمسال الته غټ پانګونی لري شرکتونه لري دی هغه کوم چې کارمندان دی د نورو مملکتونو دی نو دی هغه په وځه یو کول چې په خلیجی ودونه کې د افغانان جذب کی
د خوش شخصیت پانتون رئیس په هنمل مجیب الرحمن کریمی وای چې په یاد پانتون کې دا پلیکیدونکو پروګرام دوی برخه لري چې و برخه په پانتون کې د یاد ادارې د مرکز پرانیسته او دوی برخه هم د کار د بازار د ارتیا برابر د محصولاتو روزنه او بیا دوی ته د کار پیدا کول دي
چې یو برخه د محصولینو د ظرفیت په لړول په حساب باندې چې هغه ځایسته د مونږ ورکړې د چاګي کې د کیریر سنټر جوړیږي دغه پروګرام په چوکاټ کې هم د هدف دا ده چې مونږ وکولې شو چې د خصوصي سپورت د ملي مسلکي ځواک سره د روابط غښتلې کو او د ټولنې د تقاضا سره سم مونږ کډرونه ټولنې ته وړاندې کړ کله چې دوی ټولنې ته وړاندې کوو تبیته چې دوی لپاره والته کاری
په ورسته کړونه کې په افغانستان کې بیکاری او له هواد د پانګې د فرار مسله په وجدي اندېښنه بدله شوې ده د اقتصادي چارو کارپور نواب میرزا رحمانونه داس په ګوته کوي
بهرانیان وتل هغه خلک چې دوی سره خدماتي کارونه کول هغه هم بیکاره شول زموږ هغه ساختماني شرکتونه چې دلته مو کار کوي هغه هم په 50% راول بدل نو دې په اساس باندې خلک په خپل وطن په حکومت باندې لکه څنګه چې وادي کړي وي به باور شول او دا به باورې دي لامل شو چې افغانۍ رچیټه شي او فرار وکي سرمایه او زموږ ځوانان بهرنۍ هیوادونو ته په غیر قانوني لارو باندې ولاړ شي
د یادونه ورده پروان کال کې اواز شیخ زاید پانتون خواوشا اتل لس وزوانان لخپلو 215 فارغ کړل خود لوړ زده کړو فارغانو تل در رسنوي سره د کار اواز فعل نه پیدا کول شکایت کړی دی کتون کې هیله څرګندوي چې د سوداګرۍ او بشري ځواک د برنامه پښان د پروګرامونو د تطبیق لاره زوانانو ته د کارموندنې چاپریال پراخیدای شي
د خوست په څنګ لوري د پکتیا په مرکز ګردیز کې بیا خاریان شکایت کوي چې د خار لټر چټلیو څخه پتنګ شوی دی او په خبره خاروالی خپل مسؤلیت نه ادا کوي دوی وایي چې لڅو میاشتې راهیسې کیږي چې دوی خاروال نه لري د او تپانې په اړه نور حال وړاندې کوي
ګردیز کاری انوای په خار کې د پروتو کثافاتو نه پورته کېدو لامل دوی له ګڼو ستونزو سره مخ دي او په وینا یې که هر څوک په لومړي ځل له هر لوري دغه خار ته داخل شي داسې فکر به وکړي چې د کثافاتو ډیران ته راغلي دي د خار دکانداران او سوداګر وایي دوی په خپل وخت ښاروالۍ ته مالیه او د ښاروالۍ پیسې تحویل کړي دي خو ښاروالۍ هغه ډول چې لازمه ده د خار صفایي ته توجه نه کوي د خار ځینې دکانداران
زاین الدین در د حضرت ګل مارچر سیو دکاندار دی وزدګور پسرلی موسم دی وړه روان دی د بوی وګر هسپتال یاله دا چټلی خود شروالی مسولیت دی دا خو دغه په بغاړه کې دی د باد پاک دی صفا کې دی موږ سر دغه بازار په سر دی ماش اخر دی موږ سر باندې تعین دی په دا چوکۍ کې ولې نه پاکی
ز زبیت منګالی اتحادی موینیم
یحد نو تل سلو کې پنځنه وی پسدا ګردیز بازار کا خوراکي مواد کا هر څه دی سل په سلو کې پنځنه وی پسدا ټول مکروب دی زکه چې سرک نو ور وبې چې کاند ورغلم چې خار په منځ کې ګرځي د احساس بنو کې چې د خار په منځ کې دا فکر وو کې چې دغه وټلې کندولې دی لکه په خارج کې ځای شرولې مزپات وربسي دی شرولې مزپات نه دی بزور خار ډېر چټاله دی کته که سپدنه خوره کې شوی دو عمومي سړک چې دی چې سړک په منځ کې خلک ډېر ولي خصوصا جنګ کې تلوي یو نه خلک مرزونه وخصتا
سراج احمد شاه یو دکاندار د ګردیز بازار د کثافات نه خو ذکر ډېر په ازوب خصوص فل حال خوشحال کوم دغه نه لري نه سرپرست نه خپل شروال د دوه میاست که دونی میاس سوس چاروال سپتلای د تروس پورې برته نه درغله د دې کثافات لاسه خو هم مرز یاتیږي او هم خلکو ته او هم کدن د بازار دکاندارانو ته
دوی دا هم وای چې لته رڅو میاشتو رئیس خاروال نه لري او په پرلپسې ډول یې له ادارې د خاروال مقررې دوه او د خار صفایي په برخه کې د تغییر غوښتنه کړې خو چای غږ نه دی اوریدلې دا ګردیز خار په مرکزی څلور لارې کې او د مارکیټونو ترڅنګ د کثافاتو ډیر غټ ډیرانو نه جوړ شوې دي چې د خاریانو په خبره دوی به له ګڼو ناروغۍ سره مخ کړي
محمد ابراهیم تو تاخیر سات خو کده توی ام ډیر پر زیاته کچې د مخه مخ ته کې کچو ورې مرکزی چاو د خلک له کابل نه ناراضي ډیر چټلې روانه کړ د غدې خاطر چې وړې روان د فشارول خو نه لرو خدای په پیدا کې به شرولې نه او د نور د اړوند ولایت په کوم نمو خوښ کو چې د دې د غم دی وخل چې د مرزونه مخنیوي وس
که صفات هر څوک باید د چټلې او خو دې خو کې خو زیات توجه د دولت طرف ته ګرځي اته موږ بازي نالې وینو چې سپیک پراته دی ولا یادوري ولا کلازم سپیک پراته دي څو کو خدا خلک وبتری وړي دلته سوزی منځي یدنه خلک ډیر تکلیفونه پیدا کوي دا باید پاک وي صفاوي دولت باید توجه ورته وکړي ځکه چې یو ورځ خونه د دېنه مزيات مرز نه
حکومت توجه نه کوي
حکومت نه کوي کومه د کړي وای او شاروال موږ نه لرو شاروال په ورځ کې بدليږي بیا بل ناراضي نو موږ یې چې باید شاروال راسي ځکه چې د اکثریت مو دې زیست خرافي کې دغه نه خراب
مدنی فعالان او ولایتي شورا وکیلان هم د خلکو خبرې منی وایي چې دوی دغه ستونزې ویني او د ښار بڼه یو مخ بدله شوې مدنی فعال سید جمال اسب خیل
د ګردیز ښار بیخي د یو ډیران بڼه غوره کړې ده نو مجموع کې موږ ویلی شو چې د دې کثافاتو له وجې د پکتیا اوسیدونکو ته بېلابېلې ستونزې پیدا شوې دي ډېر خلک د امراضو سره لاس او ګریوان دي
موږ هڅه وکړه چې د ګردیز ښاروالۍ له مسؤلینو څخه د ښار نه صفایي لاملونه وپوښتو خو په ښاروالۍ کې چا نه غوښتل چې په دې اړوند خبرې وکړي مګر ځینو کسانو ویل چې د ښاروال نشتوالی د دې باعث شوی دی چې اداره یې بې غوره شي داود تپان ازادي راډیو پکتیا
و همریدل چې د ګردیز خاریان وای له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی عادي خلک او هټۍ لرونکي چې د هټیو په مخ کې د کثافاتو ډیرانونه جوړ شوي ټول ښاروالۍ او له حکومته د کثافاتو د لرې کېدو غوښتنه کوي خو آیا په خپله خلک په دې برخه کې څه کولی شي او څه مسؤلیت لري کولی شي په دې اړه خپل نظر د افغان بي سي ماته سواتله شمیرې له لارې راواستوئ په دې یا په نورو خپرونو کې هرومرو ستاسو نظرونه خپرو د خپرونې دوهمې نیمایي ته رسېدلي وو وړاندې د ازادۍ راډیو د پروګرامونو دوه نوې لړۍ درته خپروو د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو خو اوس بیا هم عصمت سروان ته ور ورکوم چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهم خبرونه سره لیکونه وړاندې کړي
د افغانستان د والیانو ټولنې د هیواد په وروستي امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه فیفا یا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ پر افغان حکومت انتقاد کوي چې د انتخاباتو په برخه کې په کړو ژمنو عمل نه دی کړی د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غواړي چې د نړیوالو کنوینسیونونو ته په پام له افغان کډوالو سره چلند وکړي پاکستان خبرداری ورکړ چې نن به د هغو اعتراض کوونکو پر ضد اقدام وکړي چې د یو پخواني والی یا گورنر د قاتل پولیس د اعدام پر ضد په اسلام آباد کې روان دی د امریکا متحده ایالاتونو او درو اروپایي متحدانو د ملګرو ملتونو له امنیت شورا وغوښتل چې د ایران د لر واټنه توغندو د ازمیش په وړاندې عکس العمل وشي روسیا وایي د ایران له لوري د توغندوی د توغندي وروستی ازمیش د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پریکړه لیک سرغړونه نه ده د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر آسیایي هیوادونو ته د سفر په لومړي ټپال کې نن ازبکستان ته ورسید د عراق صدر اعظم حیدر عبادی پرون سه شنبه له پارلمان لارښوونه وغوښته چې آیا د نوي کابینې د غړیو په توګه سیاستوال وګماري او که خپلواک ټکنوکراتان د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د سوریې له کډوالو سره یووالی وشوي او د 2013 میلادي کال تر پایه نیم میلیون سوري پناه غوښتونکي ومني او پولیس وایي د روسیې په داغستان کې په یوه حمله کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت وسلوالې سختدریځې ډلې په غاړه اخیستی یو پولیس وژل شوی دی
او اوس هم سبون کاکړ څو اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
سلام په مکرې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د مالیه وزیر د ولسی جرګې د کورنی امنیت له کمیسیون سره پر هغې مسودې خبرې وکړې چې له مخې امنیتي او کشفي ادارې نشي کولی د هیواد په ګمرکي چارو کې لاسوهنه وکړي دغه وزارت ویان اجمل حمید عبداللهیمزی ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیسیون دا ومنله چې د دې مسودې عمل کول به د هیواد د عوایدو په ډېروالي کې ډېره مرسته وکړي
کابینې د فیصلې پر اساس څه موده وړاندې یوه مسوده صادر شوه چې تر دې وروسته امنیتي او کشفي ادارې
د ښاغلي عبدالحمزي په خبره دغه مسوده څه موده مخکې د هیواد په ګمرکي مسایلو کې د امنیتي او کشفي ادارو د لاسوهنې د مخنیوي په خاطر د ولسي جرګې د کورنی امنیت کمیسیون ته وړاندې شوې وه افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې د حقینی بندر په پرانستل سره به ډیرې د منځنۍ اسیا هیوادونه له همدې لار څخه ګټه پورته کړي. دغه وزارت ویان مسافر کوکندي ازادي راډیو ویل چې د دغې لارې پرانستل به د افغانستان پر ترانزیت هم مثبت اغېز وکړي او موږ به وکړای شو چې اروپایي مارکیټونو ته لار پیدا کړو. ښاغلی کوکندي زیاته کړه چې دغې لارې په پرانستل سره به هغه اموال چې له چین څخه افغانستان ته واردېږي په بیو کې لږوالی راشي. د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤل وایي چې افغان حکومت یې د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې هوارې کړې. د دغه ټولنې مشر شیرباز کمینزاره ازادي راډیو ته وویل چې حکومت کولای شي چې د صنعتکارانو په وړاندې ستونزې هوارې کړي. د ښاغلي کمینزاره په خبره اوس مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې لکه کندهار او ننګرهار کې د برېښنا نشتوالی افغان صنعتکاران اندېښمن کړي دي. ښاغلي کمینزاره زیاته کړه چې اوس مهال په هیواد کې ډېر صنعتي فابریکې د ورته ستونزو له کبله خپل فعالیتونه درولې دي او د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 15 پوله، یو ایرو شپږ اویا افغانۍ او 9 پوله، یو پوند 9 افغانۍ او 10 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 15 پوله، د اماراتو یو درهم 13 افغانۍ او 15 پوله، او زر ایراني تومان 9 افغانۍ او 40 پوله.
ازادي راډیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام پس 0.5 څپه صافه او وزي اوریدل کېدای شي. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو. د اساسي او بشري حقوقو او د مخکښو ښځو د پروګرام یو نوې لړۍ، البته د دوه پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. خو اوس به لاړ شو په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت د خرابېدو په اړه د راپورته شوو اندېښنو په باب. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې د پاکستان حکومت باید له افغان کډوالو سره په هغه هیواد کې د سیاسي انګیزو پر اساس نه بلکې د بشري حقونو د نورمونو په اساس چلند وکړي. د وزارت مطبوعاتي سلاکار نن ازادي راډیو ته وویل چې په پاکستان کې تر تروریستي حملو وروسته د افغان کډوالو ځورول زیاتېږي. د بلې خوا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره یا یونیسیر د پاکستان له حکومت هم غواړي چې د جرم تر اثبات د مخه باید د کډوالو له ځورونې او بندې کولو لاس واخلي. یوسف خان زدران پرې راپور لري.
وروسته تر هغې چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ځورولو او بندي کولو په اړه ځینې راپورونه خپاره شول، د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت وایي چې تر اوسه دوی ته د افغانانو د نیول کېدو او یا بیرته راشړل کېدو په اړه کوم رسمي مکتوب او شمیرې نه دي رسیدلي. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په تیر کې د داسې حملو وروسته په پاکستان کې میشت افغان کډوال ځورول کېدل او دوی په ژوند یې مستقیما بد اغېز کړی دی. ښاغلی میاخیل وایي چې په دې اړه افغان حکومت تل خپل غږ پورته کړی او په لاهور کې د بمی چودنې وروسته تر اوسه دوی ته د پیښې د بیا تکرارېدو په اړه څه نه دي ویل شوي.
که څه هم تر اوسه پورې داسې کومه رسمي موضوع له موږ سره نه ده شریکه شوې چې څومره افغانان هلته د دغې د لاهور له حادثې وروسته زنداني شوي. که چیرې موږ افغانان هلته زنداني شوي نو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت به په دې اړه د کډوالو له آتشې سره په تماس کې شي. که چیرې داسې کومه ستونزه وي نو زموږ آتشه هلته په عاجله توګه اقدام کوي.
د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د پاکستان په لاهور ښار کې د بمی چاودنې په نتیجه کې نږدې 70 کسان مړه او تر 300 نور ټپیان شول. ویل کېږي چې له دې پیښې وروسته پاکستاني پولیسو له 500 ډېر کسان نیولي چې د راپورونو له مخې افغانان هم پکې شامل دي. په ځینې چاپي رسنیو کې بیا داسې هم راغلي چې تېره ورځ 178 افغان کډوال چې په خیبر پختونخوا کې میشت وو د پاکستانی پولیسو لخوا افغانستان ته راړول شوې دي. افغان حکومت وایي چې هلته د افغان کډوالو ستونزو د حل په خاطر به ډیر ژر د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر پاکستان ته سفر وکړي. په همدې حال کې د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې اندېښنه ښیي چې په پاکستان کې د تروریستي پیښو وروسته تل افغان کډوالو ته د شک په سترګه کتل کیږي. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان نه باید افغان کډوال وزوروي.
افغانان چې د جرم له ثابتېدو پرته د انتحاري یا بمی حملو په اړه نیول کېږي د اندېښنې وړ خبره ده. داسې پېښې مخکې هم شوي دي چې ډېر کله د یونیسیر له مداخلې وروسته خوشي شوي دي. زموږ غوښتنه تل ده د افغانان چې خپله د ترهګرۍ قرباني دي، هغه چې په پاکستان کې ژوند کوي او په کومه پېښه کې ښکېل نه وي، نه باید ونیول شي.
په همدې حال کې د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې ګاونډیان په تېره بیا پاکستان غواړي له دې لارې پر افغان حکومت فشارونه ولري. د مشرانو جرګې دوهمه منشي نجیبه حسینی وایي چې پاکستان د دې لپاره چې خپلو خلکو ته ذهنیت او ډاډ ورکړوي له افغان کډوالو سره ناوړه چلند پیلوي. میرمن حسینی وایي چې د افغان حکومت وظیفه دا ده چې په جدي ډول دا مسله وڅېړي او د هغو ستونزو ځان خبر کړي چې هلته میشت افغان کډوال ورسره مخ دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
مخکمو د ګردیز ښاریانو د شکایتونو په باب راپور خپور کړ چې وایي له څو میاشتو راهیسې ښاروال نه لري او ښار هم د کثافاتو په ګودام بدل شوی دی. د ګردیز د ښاریانو د دغو شکایتونو په باب یو شمیر زموږ اوریدونکو له هلمند او د غراز له میدان وردګو پیغامونه راستولی دي. عبدالواسی هلمنوال لومړنی اوریدونکی دی چې په دې اړه نظر څرګند کړی. د ګرمسیر له ولسوالۍ څخه دی وایي چې د ښار د پاکوالي یوازې په دولت پورې اړه نه لري، بلکې ډېر مسؤوله د ښار د خلکو دی چې ښار پاک وساتي. د هلمند د مارجیل ولسوالۍ څخه رحیم الله مقدس بیا لیکلي چې زما په نظر هر څوک باید خپل د کور شاوخوا خپله پاک کړي، او که چیرې ښاروال نه و بیا دې په هره اونۍ کې په ګډه حشر وکړي تر څو ټول ښار پاک شي. محمد فهیم ادیب هم له میدان وردګ څخه لیکي چې زما په نظر که د ښار د کورونو هرې دروازې ته یو ښاروالۍ یو کس مقرر هم کړي، ښار نه پاکیږي تر څو چې هر سړی په خپله د ښار د پاک ساتلو وجدان او احساس راژوندی کړي. دا اوس تاسو څو پیغامونه له تاسو ټولو مننه چې موږ ته د افغان بي سیم 1813 شمیرې له لارې پیغامونه راستوئ. کور مو ودان، موږ هم هرومرو ستاسو پیغامونه خپرو. خو اوس د ازادي راډیو دوه نوې لړۍ خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د اساسي او بشري حقونو نوی پروګرام واورئ، د مخکښو ښځو پروګرام ته پام وکړئ.
ډاکټر رحیمه تارکه د بلخ ولایت په چمتال ولسوالۍ کې زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې د مزار شریف ښار په بکتاش ښوونځي کې پیل کړې او وروسته بیا د همدې ولایت له سلطان رازي لیسې څخه فارغه شوې ده. میرمن تارکه خپلې ثانوي زده کړې د بلخ په پیداکوچي انسټیټیوټ کې ترسره کړې او بیا یې د هیواد څخه بهر د طب په برخه کې هم زده کړې کړې دي، او لا کابو 1500 کلونو را پدې خوې د طب په برخه کې افغان میرمنو ته خدمات وړاندې کړې دي. میرمن ترکه د انتقالي حکومت په دوره کې د مزار شریف په بکتاش ښوونځي کې ښوونکي پاتې شوې او د ملي یووالي د حکومت پر رامنځته کېدو سره سم د بلخ ولایتي شورا ټاکنو کې بریالی شوه او د کابو دوه کلونو را پدې خوا په همدې شورا کې د خلکو د استازي په توګه دنده ترسره کوي. میرمن ترکه په ټولنه کې د ښځو په سیاسي، کلتوریز او ټولنیز وړتیاو باور لري او هغوی د مدیریت په برخه کې د لویې حوصلې خاوندانې بولي. دا چې په بلخ کې میرمنې د ټولنیزو فعالیتونو په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره لاس او ګریوان دي، له اغلې ترکه څخه یې اورو.
د خلکو ستونزې خو ډېرې زیاتې دي، ستونزې زیاتې دي، مشکلات یې زیات دي، په هر عرصه کې مشکل لري، یعنی ستونزې لري. شورای ولایتي ته چې راغلي دي هغه ستونزې چې لري سي، یعنی د شورای ولایتي وکیلانو په دغه باندې هغه ستونزه موږ ورته حل کړې ده. زیاتره ستونزې د دغه د بعضې جنجالونه، د کور جنجالونه دي چې راځي، د ښځو د میړه او د ښځې تر مابین، یا مثال د خبرې بعضې نجونې د سي په کم سن باندې واده کې د هغو جنجالي زیاتر جنجالونه د سرازي په شورای ولایتي کې سي عریضه وکي هغه غي اورېدل کېږي، او که دلې جنجالي هلسي دلې له په شورای ولایتي کې، او که دلې هل نه سي که نور مقاماتو ته، یعنی ریاستو ته مربوط، یعنی ارتباط ولري، موږ هغه د دوی غږ تر ولاړو مقاماتو پورې رسوو.
ډېری دغه ستونزې کومو برخو ته مشخص کېږي؟ د ښځو دي د ستونزې، او دننه ښار کې د ستونزې ډېری ښځو په وړاندې ډېر دي که اطرافو کې تاسو پدید؟
په ښار کې خو دونه نسته، په ښار کې دونه مشکلات نسته، خو ستا زیاتره جنجالونه د ښځو سي، یعنی د میړه څه شکایت لري یا په کور کې کوم مشکل لري راځي وایي، یعنی مشکل یې زیاتې وایي راته. زیاتره دا مشکلات سي دي په اطرافو کې ډېر دي په ولسوالیو کې.
او ستاسو ډېری فعالیتونه دغه څو کال چې فعالیت لري په بلخ ولایت کې دومره مطرح کسې د ښځو په برخه کې مون فعالیت کړی، وکیلام یا په ولایتي شورا کې؟ تر دې دمخه مو په کومو کومو برخو کې تاسو ډېری فعالیت ترسره کړی چې تاسو ته د رضایت وړ فعالیت دی او په هغو حساب کوئ؟
سی وکیل نه ومه، یعنی ځان مې نه و کاندید کړی تر هغه مخکې، خو زه دلې په افغانستان کې سی ومه، یعنی معلمه ومه په بکتاش مکتب کې، بعد لغه سی بیا یعنی خارج مملکتو ته ولاړم، د همسایه مملکتو ته. نو هلته ما خپلې رشتې ته بیخي تغییر ورکړی، یعنی د طب دغه رشتې ته ولاړم. هلته مې ویلې د نسایي ولادي بخش مې هلته ویلې، هلته مې شفخانه درلوده سي، هلته هم د مهاجرینو ښځو دپاره ما خدمت کوی، یعنی مهاجرین راتله د هغو د علاج یعنی تداوی مې کوله، زیاتره ځایو ته معرفي کوله سي، غریب کسان. هلته مهاجر ټول غریب دي، یعنی ډېر فلک دوباره ژوند لري نور ځای ته معرفي کولې کومک مور سره کوي بیا پرستغه کې ز نمائنده د مجرینو خزو مسیر لغی چې نمائندګی میکوله یعنی افغانستان ته د جرګو ته راتلم یا کمیسټون چې به درلودې راتلم یعنی هغه مجرین چې حالت په کډوال سی بده خواته یعنی افغانستان ته راتلو په کډو کې یعنی ما سم سره خسته سي لغی تر دې زی پوری پر لار باندې د علاج ما کوي یعنی زیاتر د کډوال سی بینه سیار راوستل زبور سره
په ټول ډول ویل شو چې تاسو لا پال څخه تر دمه ټول فعالیت خزو په برخه کې و
خزو ځوانانو ته ډیر زحمتونه استلې دي نو هغه د خدای معلومه
او کبل خلک کې راش خبرې وکړي چې خزو ته د سیاسي فعالیت د ټولنیز فعالیت او فرهنګي فعالیت څومره زمينه مساعده ده
په خار کې خو لیک دي خزي یعنی کولای شي چې خپل مشکلات یا مثال د خبرې په دفترو کې کار وکړي یا د باندې له کور راوځي کار وکړي مګر په اطرافو کې دا شی دونه مد نظر څوک نه نیسي یعنی خزي نه سوې کولای شي بیرون راوځي یا تنه راوځي مکتب ته لاړ شي ژوندۍ ته لاړ شي درس وایي انجونی دا زیاتره د لری نام نو لسوالې کې ایست انجونو ژوندۍ نه ستاسي دوی درس پکې وایي د الکانو دستانو د انجونو د نسته خزي ډیر ستونزې لري په لسوالې کې
تاسو خارته دا ونه درلوده چې په خار کې خزو د فعالیت زمينه مساعده ده دغه د فعالیت زمينه خپل خزو ذات مساعده کړي په ستونزو په ګاللو سره که دولت ورته هم زمينه مساعده کړي ته څو دوی پراخ فعالیت ولري ټولنه کې
خزم کوشش کوي چې بیرون راوځي کار وکړي بل حکومت او دولت هم د زمينه ورته مساعده کړي به د بلخ په ولایت کې خو یعنی امنیت سم ده جنجالونه کم دي یعنی امنیتي وضع سم ده نو دغه په خاطر باندې خزي کول چې په زادانه توګه باندې راوځي د باندې دفترو کې کار وکړي خپل مشکلات حل کړي بازار کې کم کار ولري نو د خپل ستونزې ترې وندازي پورې دوی خپل لای
ستاسو په نظر چې خزي دا ورته لري په بلخ ولایت کې د زمينه ورته مساعده چې خپل ستونزې حل کړي خو په کوم برخه کې ډېر فعالیت لري ستاسو شخصي دید نه
ډیر خزي د سی په یعنی په لاس په کار باندې یخته دي لاس کار کوي د باندې راوځي په باز او ځایو کې کار کوي یا مثال د خبرې په کور کې کوي بیرون راوځي خرڅوي یا وړي
لچنه
لاسي صنایو سره د ډیر د سرسي لري بل په دفترو کې کار کوي ریاستو کې کار کوي یعنی زیاتره په پولیسو کې دي زیاتره په دغه ټولو ځایو کې دوی سم لري کار کوي یعنی سل په سلو کې خزي کولای سم راوړیت کیا مدیریت وکړي ډیرې د دې هغه سر ډیر له خزو سره دی په ارتباط کې دی په غوځایو کې ډیر دی یعنی مثال د خبرې په پولیسو کې ستا په اردو کې ستا په امنیت کې ستا زیاتره دفترو کې کار کوي ریاستو کې کار کوي نو که ریاستونه مدیریتونه نه ور کړم خو مقصد کار کوي په دغه دفترو کې کار کوي
وکیل صاحب تاسو وویل چې ام د ښوونکي په صفت مو دنده ترسره کړې چې مقدسه دنده ده تر دې د مخه په د ډاکټر په صفت هم دنده ترسره کړې خلکو ته او اوس مهال هم لوی مسولیت تاسو پر غاړه ده او وکیل یې د خلکو اساسې په ولایتي شورا کې د دوی ستونزو ته رسیدګي کوي تر دې مخه تاسو خپل فعالیت څومره د پام وړ دی تاسو ته د منلو وړ دی او ځان ته څنګه یو رهبر خطاب کوي
زه خو سل په سلو کې ځان کامیاب بولم یعنی هر مشکل سی د خلکو یعنی تری وندازې ورتل کړی دا یغه خبره سی تر دولت پرې سی در رسیدو ولې سمره سوالې ده یعنی بلړ مقامات ته مې دې مشکل ویلې ده یعنی ډېر ستونزې دي سی مشکلات په ولسوالو کې سی دوی ماته ټلیفوني راته وای خپل مشکل راته وای سی هغه یعنی سی ازمو په صلاحيت باندې دی هغه مشکل مې تری وندازې ورتل کړی
بیا دا کراته وای چې ډېرای تاسو سپارښتنه وړاندې زو وختنه خزو ته چلی
اول خو په خار کې مې او د ولسوالۍ ته مې یعنی ډېر توجه په خار کې خو خپل ماشالله خزي روشن فکر دی په دې باندې د دوی سر خلاص ته سی باید خپل اولادونه ولېږي تعلیم ور باندې وکړي نو ولسوالۍ کې په کلو کې په دالری پرتو سیمو کې یا مثال د خبر سیاغ امنیتي وزینه د سم یعنی هغه پلرو هغه من د تزما د وینا د سی باید خپل اولاد باندې تعلیم وکړي اول تعلیم یعنی خپل په زوی په لور باندې یعنی فرض د سی دوی باید وکړي وخت سی دوی روشن فکر سول خپل مشکل به خپل مال ولای سی یعنی د سی منفی د کارو ته دوی لاس نه چي سی دوی روشن فکر یا تعلیم لري یا تعلیم کړی یا تعلیم کوي دوی منفی کارو ته لاس نه چي سدي به یعنی نشو باندې اختصاصي هم سال خبري نور غیره کارونه دي سدي شخه کارونه دي سدي وکي لوغو به دوی جلو ګري وسي زما دا وینا دا خوند ورونه ته
بلر په تاسو مکه له هم په دوديز ډول په سیمایز ډول په سنتي ډول خلق خپل د خوځو په وړاندې هغه پیښې چې رامنځته کېږي تاوتریخواله چې رامنځته کېږي په وړاندې فیصله کوي. دغه فیصله تاسو د منلو وړ ده که نه؟
دا خو صحیح ده چې سم قضاوت وکړي، خو صحیح ده د ښځې په باره کې، او که سم قضاوت یعنی اسلامي په داخل د چوکاټ د اسلام کې دوی قضاوت وکړي، خو هغه د منلو وړ ده. او که داسې داسې قضاوت وکړي چې دوی خپل خودسرانه سنګسار کې مثال د خبرې دی خودسرانه د دوی پزه پرې کړي، یا مثال د خبرې غوږ پرې کړي، یا ازادي بدن قطع کړي، نو دا زه د اسلام له لارې زه دا یعنی معقوله لار نه بولم. باید دوی وغه مرجو ته ولاړ شي، مراجعه وکړي، یا شورای ولایتي ته، یا قضا ته، یا سرندوالي ته، یا نورو مقاماتو ته دوی باید دا اطلاع ورکړي چې دا رقم قضیه ده زموږ په منطقه کې. داسې چې دوی خودسرانه تصمیم نیسي، دا زه په اسلام کې هم دا نه دي راغلي چې خودسرانه تصمیم باید څوک ونیسي.
کور موادان د حضور څخه مننه.
ستاسو هم ډېره ډېره مننه چې ماته مو وخت راکړئ.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خپرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خپرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 2.6 او په لویو ښارونو کې په 0.5 څپه روښانه اوازه اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خپرونه کې د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ماشومان د څانګې مشره عفیفه معروف ده. معروف صاحب، که په مجموع کې تاوتریخوالی تعریف کړئ چې تاوتریخوالی یعنی څه معنی؟
بله، د تاوتریخوالی تعریف په بره کې باید ووایم چې وایي چې هر هغه عمل، الفاظ، کړنې، رویه چې د یو ماشوم رواني حالت، جسمي حالت او اجتماعي موقف ته صدمه رسوي هغه ته تاوتریخوالی ویلی سو. یعنی چې کوم مشکل چې ورته د جسمي لحاظه پیښیږي، واهل تکول وي، یا د معنوي لحاظه تحقیر توهین وي او نور خبرې، یا د ممانعه د تحصیل وي، دا شیان وي چې د هغه موقف په اجتماع کې زیانمنوي، دا ټولو ته موږ ویلی سو چې دا تاوتریخوالی دی.
ډېره مننه. په مشخص ډول تاوتریخوالی په کومو حالاتو کې واقع کیږي؟
په مشخص ډول هر ځای چې ماشومان اوسیږي هلته تاوتریخوالی شته، خصوصا په افغانستان کې. اول د کورنۍ نه نیول کیږي چې په کورنۍ کې زیاتره تاوتریخوالی په ماشومان باندې کیږي، او مشران همیشه دا خپل حق ګڼي چې پر ماشوم باندې په اصطلاح تاوتریخوالی وکړي، هغه سره په تند تروشه خبرې وکړي، تا هغه د تعلیم نه مخنیوی وکړي، د هغه د صحت د حق نه مخنیوی وکړي، هغه پرې نږدي چې خپل نظریات ورکړي، او همدارنګه په جبر باندې کار پې وکړي، یا تحمیل کې پېچ باید سرک ته ووځي، فقر وکړي، همدارنګه په مکاتبو کې د معلمانو لخوا، د مدیر صاحبان د مکاتبو دخوا، د نور پرسنل لخوا په صنف کې لکه وهل کیږي، تعوین کیږي، تحقیر کیږي، د صنف نه ایستل کیږي. همدارنګه په مساجدو کې کوم ماشومان چې درس زده کوي، دوی د مدرس لخوا یا د ملا صاحبان لخوا وهل تکول کیږي، یا تعوین تحقیر کیږي. همدارنګه نور تاوتریخوالی ډولونه لکه سوء استفاده جنسي بعضن په بعض محلاتو کې د ماشومان نه کیږي.
که د افغان ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالی د ډولونو په اړه معلومات راکړي.
ډېر ښه. د تاوتریخوالی ډولونه پر ماشومان باندې ډېر زیات دي. مثلا اجباري کار، شاقه کار ته استول د ماشومانو، د ماشومانو پیرودل، ماشومان تګدی یا پکر د مجبورول، د ماشومانو ډارول په داسې الفاظو چې خپل هدف پی تامین کړي او هغه وډاروي، انزوا د ماشومانو لکه د مور څخه یې لرې وساتې، د خپل خپلوان څخه یې لرې وساتې، چې دا هم تاوتریخوال دی. ممانعت د حق صحت نه، مثلا واکسین ته یې پرې نږدي، یا نور صحي مشکلات چې لري هغه ډاکټر ته پرې نږدي، دا موارد ټول واقع کیږي. همدارنګه سوی استفاده جنسي ده، چې بعضن هغه ماشومان چې سرپرستان نه لري یا پخپل ماشومان مشکلات لري دوی د اجتماعي وضعیت نه مشران استفاده کوي او د دوی نه جنسي ګټې پورته کوي. او همدارنګه باید ووایم چې نور ډولونه د تاوتریخوالی هم شته دي، لکه د ماشوم واده کول. یو ماشوم چې واده کیږي ولو په بد کې ورکول کیږي، ولو په بدل کې ورکول کیږي، ولو په ماشوموالی سن کې ودیږي، دا یو تاوتریخوالی دی. د ماشوم خبرې نه اورېدل د ژوندانه په هکله، یا دې ته وخت نه ورکول چې خپل درس په باره کې خپل هغه مضمون چې د دې په خوښه ده هغه په باره کې، یا مثلا چون د ماشوم تعریف تر اتلس کلنۍ پورې دي، نو هغه وخت کېدی شي چې خپل رشته هم چې انتخابوي. یو ماشوم کورنۍ کې اول ورته اجازه نه ورکوي، کورنۍ ورته ټاکي چې ته باید معلم شي، ته باید ډاکټر شي، ته باید داس شي. دغه ازادیګان چې یو ماشوم باید په خپله ولري د هغه نه سلب کېږي. همدارنګه یو هغه تاوتریخوالی چې ډېر زیات په افغانستان کې مروج دی، هغه تعبیز دی چې دوی د هلک او نجلۍ په منځ تعبیز کوي، یا د دوه هلکانو په منځ کې تعبیز کوي، یا د دواړه نجونو په منځ کې تعبیز کوي. چې دا تعبیز ډولونه مختلف دي، خصوصا په مکتبونو کې تعبیز ډېر لیدل کېږي، په روزنتونونو کې تعبیز ډېر لیدل کېږي، په کورنۍ کې تعبیز ډېر زیات لیدل کېږي.
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشرانو سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو. مونږ د حکومت څخه ښایښ لرو چې مونږ د وګړو باندې بس کړی
محکمې. ازادي رادیو 1200 نوي منځنۍ چپا او اف ام سل 0.5 چپا.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږ یاست. په مجموع کې افغان ماشومان څومره د تاوتریخوالي له ګواښ سره مخامخ دي؟
افغان ماشومان هر لحظه هر دقیقه د تاوتریخوالي سره مخامخ دي. لکه څنګه چې ما په پایل د بس کې هم وویل چې مشران دا خپل حق کني چې یو ماشوم توهین کوي، تحقیر کوي، یا وهل تکول پی وکي، او وایي چې زه خو مشرمه د ماشومان چې ونه وهل سي یا توهین تحقیر ونسي بیا په خپل سر کارونه کوي. په داسې حال کې چې کنوانسیون حقوق الطفل کې یا د ماشومانو د کنوانسیون دا ویلي دي چې د دغه کنوانسیون پلي کوونکي دولتونه باید د ماشومانو د تاوتریخوالو څخه مخنیوي وکړي، او داسې پروسیجرونه جوړ کړي چې تر څو دغه په نظر کې نیول سره د ماشومانو سره هیڅ ډول تاوتریخوالی کې ونه شي. همدارنګه په مکتبونو کې، په وړکتونونو کې، په روزنتونونو کې چې کوم ماشومان باندې تاوتریخوال کېږي یا وهل تکول کېږي، نو د همدغه کنوانسیون په اساس وزارت تعلیم تربیه یا د معرف وزارت سره د افغانستان د بشر د حقوقو خپلوان کمیسیون د یونیسف اداره دوی په ګډه سره مکتوب لیږلی دی. متحد الملل مکتوب ټولو مکاتبو ته او روزنتونونو ته چې هیڅوک نشي کولی چې ماشومان باندې تاوتریخوالی یا وهل تکول تامل.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو مالسه.
نن بشپ زما د یار په کوم مکان دی، جلوه گر په کوم هټ په کوم دکان دی، دکان بے دخلے درخانی، شرم بولے بے حسن کم ترکانی، پٹے وا بے دمخ کم پتنگانی، امراحان بے پاکان کنا پاکانی، پٹے نچویل دے غم از ما دل چھتے وارے دا دیار دا تلو دل ولی نچویل دے غم از ما دل چھتے دیار دا تلو دل منزل پے سبا کر چوکھوی نہ پوہے جم چھپ سادوی کبھوی پتہ شان بش کست زہر پزوی لتا مو پے دزرت غم پخوی دم قدم بے خلے دم مخبوی جکڑے بے چا خاور دفاوی سداوار دا غر سے تم دا ہر پہ پوری جمعی یار پا سفر تلی زب کوریم سداوار دا غر سے تم دا ہر پہ پوریم جمعی یار پا سفر